پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پر پلازمینه کابل څوار لستو غندي لګیدلې. لکتر لګه اته تنه پکې وجل شوې دي او ګن شمیر نور ټپیان دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. دغه غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، خبرونه اورو. فریبا ظاهری وړاندې کوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل په نننیو بریدونو کې تر اوسه 15 مړي او 15 ویشټپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن له بېساري قحطۍ سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نن سهار اکټبریدونو له کبله تر اوسه 15 مړي او 15 ویشټپیان روغتون ته وړل شوی دي. دغه وزارت مرستیال ویان دي معصومه جعفری رسنیو ته نن پاستول پیغام کې دا خبره وکړه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د شمیري اته شي. دغه وزارت په ویلامه کې راغلي دي چې د پدغو بریدونو کې اته کسان مړ شوي او یو دیش نور ټپیان شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د غرکټونو د بل پچار پر بیلا بیلو سیمو لګیدلې دي.
دغه توغنده د لسوم هاوزي د چارقلا په برج برق، طاهری کوسه، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترڅنګ، د سلورم هاوزي د ګل سرخ سلولارې، صدارت سلولارې، پل باغ عمومي، سپینزر وات، دوهم هاوزي او د یو لسوم هاوزي د مریم لسی او 500 فاميلي په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې دي.
راپورونه شي چې دا توغندي د شهر لمنځ له دوو سیمو څخه توغول سوي چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی د سکاوي څنګه شهر ته دننه شوي دي. وسله والو طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي، خو تر اوسه کوم بل چا هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پرس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به دواړو مرکچي پلاوو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوې دي، خو تر اوسه دواړه خواوې د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه ته نه دی رسیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه وادونه چې د پوځیانو په اړه یې نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورنسته خپلواک سیړنې دی وکړي. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره خپلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اغلی اکبر د غوښتنې په اړه ویډیوي پیغام کې کړی چې پکې د استرالیا د حکومت د ټاکن ورکوونکو راپور په تړه وغږېدلې دي. استرالیا د نومبر په 19 په افغانستان کې د خپلو ځینو ځنګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټاکن ورکوونکو راپور خپور کړ چې لوی برخه د نه دیشو بیګونه افغان ملکانو وژنه ده. زموږ اغلی ازادي راډیو ری د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیری دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انټونی ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې د خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړې ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوی دی. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه ترلاسه کړي د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایی رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو او دوا له ادارې غوښتي دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. ته خبرونه پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې پر کابل ښار نن سهار ټول ټال درويستو غندي لګیدلې دي.
تر دې دمه زموږ درې تنه ملکی وادوال شهیدان شوي او یو لسته
دغه توغندۍ له عمله د مرګ جوب لشمیر هم تغیر شوی. چارواکي وایي چې اته تنه وژل شوي او له ډیر سو زیات نور ټپیان دي. خبرونه کې حال درکو اورزګان کې یو شمیر هغه کسان پر وانی ستونزو اخته دي چې استرالیایي ځواکونو زنداني کړی وو.
شوینه ول دی بیا سپینر سره ګرځیدې په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم دغه زلمونه دی زما سره وکړل.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ د افغانان هم پر دې انزوري رسنۍ د خبر او ټولنیزو خبرو تند ماتوي.
زه چې د شپې زما 2 ساعته ز ټلویزیون ګورم د دې لپاره چې ټولنیز خبرونه وګورم د دې لپاره چې طرف خسته مته وشي.
په جورجیا ایالت کې درایو د بیاشمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شو. نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړي شوې. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې نن سهار په کابل ښار باندې ټول ټال درويشت توغندي لګیدلې دي. د وزارت ویان رسنوي ته ویلي چې توغندي د ښار په بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه هستوګنیزو سیمو لګیدلې دي. طالبانو په پیښه کې سملاسي لاس لرل رد کړي، خو تر دې دمه کومې بلې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. همکارې مو فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کورنۍ چارو وزارت نوي معلومات خپاره کړي که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي.
مننه. کابل ښار د شنبې په سهار په بیلابیلو استوګنیزو سیمو کې د ګڼو توغندیو د توغیدو شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې ملکیان ته مرګزوب لی هم اوښتي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه رسنیو ته وویل،
نن سهار تورستانو د کابل په ښار د توغندۍ سوال لس مرمۍ و توغولې. له بده مرغه دغه توغندۍ د لسم حوزې د چهارقلعه په برج برق، طاهری کوسې، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترڅنګ د څلورمې حوزې د ګل سرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپینزر واټ، دوهم حوزې او د یو لسم حوزې د مریم لیسی او 500 فاملی په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې دي.
د کورنیو چارو وزارت د وزل سویو کسانو شمیر اته او د ټپیانو شمیر بیا یو ډیر ستنه خي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټوله کې په کابل ښار کې نن سهار درويستو غندي د تایم مسکن سیمیار وند ولسم امنیتي حوزه ته نږدې او د څلورم امنیتي حوزه وند لګول سرخ څلور لارې البته له دوا او سوزکی ټاوله موټرو توغول سوي دي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه پیښه کې لاس لرل ردوي، خو تر دې دمه د دغه پیښه مسؤل مرکزیت کومې بلې ډلې هم نه دی منلای. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې د مقناطیسي ماینونو چې په پوځي موټرو کې ځای پر ځای سوي وي چويدلې چې لامل یې یا سوي دي لامل یې یو کس وزن سوی او دوه نور ټپیان دي. لودین صاحب باید یادونه وکړم چې تر دې دمه مخکې ما چې یادونه وکړله چې کورنیو چارو وزارت وایي له څلورمې امنیتي حوزې اړوند او د تای مسکن سیمې چې ولسمې امنیتي حوزې ته نږدې ده له دغې سیمې نه مخکې تر دې هم دوه ځلې چې یو د اسد په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ورځ باندې البته او یو هم د ولسمشر محمد اشرف غنی د تحلیف یا لوړې مراسم پر وخت باندې له دغه سیمې نه توغندي توغول سوی و. البته دا هغه مسائل دي چې موږ په خپلو راپورونو کې وڅېړل او له هغه وخت نه دا معلوم سول چې له همدغې سیمې نه پخوا هم توغندي.
بله فیروزه جانې، دغه درویشتو توغندیزو بریدونو کابل ښار فضا هم حتما ګډه وډه کړې. عام خلک به ورختاوي د ښار لږ تصویر کې اورېدونکو ته ورکوي. ممکن تاسو په دفتر کې اوسئ خو حتماً په ټولنیزو رسنیو کې وضعیت ګورئ.
بله لزانه به شروع کوم. لودین صاحب، کله چې دغه دوغندیو غګونه سوال نموک کوم همکاران په دفتر کې وو تر سیفرو مموزان ورساوه او خو په ټولنیزو رسنیو همدارنګه موږ سلو کورنیو نه دوستانو نه دوی نه احوال راکول کیږي، تصویرونه را لګل کیږي. رښتیا هم په کابل ښار کې فضا کډ وډه سوې ده. ځینې سیمې د پولیسو لوري نه د ملکیانو مخ باندې تړل سوې دي، مستوي سوې دي، څاغوي تګ راتګونه سیکړای او اکثرا نن ما خو یو ویډیو وکتل چې له یو مکتب نه یا له یو ښوونځي نه زخت زیات انجونې په تیښته کې دي. هغه ویډیو راوتلی چې هغوی څومره ډار سوي دي او هڅه کوي چې خپل کورونو ته ځانونه ورسوي. همدارنګه د کابل ښار په ځینو نورو سیمو کې چې توغندي توغول سوي او هلته حسابات کړی ده، همدغسې یو حالت و.
بله خدای پاک مو وساته. ډېره مننه. سلامت اوسئ فیروزه عزیزي وه چې ویلې پر کابل ښار ټول ټال نن سهار درویش توغندي راغلي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې تر اوسه اته تنه وژل شوي او له دیر سو نور ټپیان دي، خو داسې ویره شته چې د تلفاتو شمیر ممکن لوړ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر هغه کسان چې په روزګان کې استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغیو اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیانو بې ګناه دي، خود استرالیایي پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. شریف الله شرافت له یو شمیر دغو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور راستولی.
ټاپ یونی وکړل نو خورم لکړي و دا ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړي به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د جوز یا سنځي سیمې اوسیدونکی دی. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځواکونو لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه را بستا کړل یو سپه او چې شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل ما څو لغت ووي سپی پر شاوله غوله کوم وخت بیا پنځه راوش کاری هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپینر سره ګرځېدی په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دې زما سره وکړل دغه سپو دیم وکړي دیم واجر د کشنځلو بچ پاچې ویلې لغه چې غورځه ویلې هرڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګ ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادقه سره بیا ماستر کپټه کړ دا د ثابت تکلیف په بس داسې تناو سیژن کله په دغه منچکه شي ګوري د چا سره کار نه لرم شلته پنځه خلک ناسي دغه وسه ځان باس مل شي لیر ځای ناسي د چا سره ونه مشلېږي حساب مو دونه زی په سوي کې نه چا څه وکړو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تا ته دا مرزي در پیښ شي سر درد هغه دردونه چې ګالولای نسم د پښو هغه دردونه چې ګالولای نسم هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې د ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دشته چې راته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زحنه خوب شي. هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې وي هلته مثلا زه به تشویش کوم. کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي بیا انسان ته ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطره زه دروزه بریم داسې یو څه د نارامۍ احساس کوم.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی. خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سیمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کنا سره بخنه غواړو اوریدونکو وسم ناجي صفای ته غوښه چې د ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دغه هیواد کې د المونیوي لوښو تولیدات مخ په پراخېدو دي. دغه وزارت ویان جواد دبیرنن ازادي راډیو ته ویل د لوښي په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تولید او ښه بازار لري. نوموړي ویل په هرات کې د المونیوي لوښو د تولید فابریکې په 1981 لمریز کال کې د 40 میلیونه افغانیو په پانګونه خپل فعالیت پیل کړ چې تولیدات یې اوس د سیمې او اروپایي هیوادونو نو ته هم صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې د دې کارخونی د تولید ظرفیت په میاشت کې 90 ټنه دی خو د اړتیا وړ اومه موادو د نشټون لامل اوس په میاشت کې 30 ټنه تولیدات لري چې 300 ټنو ته د کار زمينه هم برابر کړې ده. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ننګرهار کې د المونیوي لوښو د تولید درې فابریکې فعالیت کوي. په دغو دریو فابریکو کې 120 تنو ته د کار کولو زمينه هم برابر شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د المونوي لوښو د تولیدي فابریکو د کار او فعالیت پر وړاندې د ځمکې برېښنا او خامو موادو کموالی او دغه شان د وارداتي مالونو رقابت لوی ستونزې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میکانیزه کرکیل سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابر ډیر شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړی شي له خپلو کروندو څخه ښه او با کیفیته حاصل ترلاسه کړي چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډیر شي او له بلې خوا د هیواد د کرکیل پلوه پر ځان بسیا شي. د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکی وحید الله وایي چې له کلونو را په دې خوا یې په خپله کرونده کې د جوارو کرکیله په دودیزه بڼه ترسره کوله چې په وینا یې زحمت زیات و خو حاصل یې په نشت حساب و. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. او د کابل په شازده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.60 افغانۍ.
زمونږ آزادۍ رادیو ناوړی آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خبرونه لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکی وو. د دغه ایالت ګورنر او د کورنۍ چارو وزیر چې دواړه د جمهوري پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړه چې د جو بایدن رایې ډېرې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس لسره وشمیرل شوې او نتیجه د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخاباتي چیلنج کړی وو نه هیلاونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نشته 14000 ډیری وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای لسره شمیرل شوی وي. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2000 کم شوی، خو له دې سره سره د دې رای تر خپل سیال 2000 شپږسوه اویا رای ډیری وي. د جورجیا د کورنوي چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوری پال ګوند خړې ده د جمعه په ورځ وویل دا شمیره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنوي چارو وزیر محکمه یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ټرمپ په شان د جمهوری پال ګوند خړې ده وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاتکړه د انتخاباتو له رسمي تایید دو سره د ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کوم بل قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګند شو چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوې وي. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای لدی کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د دیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 222. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوری پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلې چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
آزادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. اوس مهال په دې هیواد کې یا په افغانستان کې څلور نوی ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. ډیوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یو شتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډیر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خبرونه پیل شوې، خو د سور و میکودتا وروسته د نور محمد تری کې د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرید. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره سلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینې ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر آزادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو ځانګړي توګه هغو رسنوي ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره ډیر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغیزناک رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر د رادیو ته ویل
ا دې فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره، څه د لپاره دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، دې لپاره چې رافه خستګی مو ته وشي.
ډیر خلک په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی درسنه او لمنیه اطلاعات سرچینې تفریحي فرهنګي سیاسي برنامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډیر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ په خوانی افغان لیکوال او ژورنالیس عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر لارخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت لارخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پای سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان د ښځو حقوق فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشن فکری یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه بشتون و نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1989 میلادي کال کې د نومبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول او بلډینګ او سرور سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
بله اوریدونکو، نن کولای شئ ترشنه آسمان لندی پروگرام واوري لدو تر دریو بجو. په دغه پروگرام کې په دې بحث کې چې په افغانستان کې دینی مدرسې په څه وضعیت کې دي، تعلیمي نصاب څنګه دی او باید تعلیمي نصاب څنګه وي، او ل درې تر څلور بیا د کابل په نننۍ راکټي بریدونو بحث کېږي. هله د چې تاسو خبرونه ته زنګ راووهئ. ورزو ستاسو اسمسنو ته عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي و استرالیا دغلته بشري جنایتونه ترسره کړي دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي وای دا د اندېښنې وړ خبره ده چې په کابل ښار د راکټرینو د توغولو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. بل اوریدونکي نوراغا عمرزي نوراغا نورزي لیکلي له هلمند له واشیر نه وای په کابل کې د برید عاملین ژر تر ژره ونیول شي. وای طالبان او حکومت په قطر کې خبرې کوي، خو دلته بیا په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې بریدونه ترسره کیږي. دا اس ام اس هم یو اوریدونکي را لګلې چې نوم یې سم نه لوستل کیږي. د فاریاب له قیصر نه یو اوریدونکي لیکلي وای موږ دلته د جګړو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ یو. تاسو کولای شئ چې د کابل د نننۍ بریدون په اړه سیمسونه راولېږئ، موږ به په راتلونکو خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لاندې خبرونه له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د کورونې چار وزارت وای د کابل شهر په نننۍ بریدونو کې لشتلجه اته تنه وژل سوی دی او یو دیش نور ټپیان دي. دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې نن سهار شاوخوا 3 بجې د کابل شهر لمنځه د اول سیمه او څلورمې حوزې له مربوطاتو څخه درويش توغندي پر بیلابیل واستګنیزو سیمو لګیدل دي. شاید د تلفاتو شمیر بدل سي. د کورونې چار وزارت وای چې په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی دستګاوي څنګه شهر ته دننه ورول سوی دي. وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کوم بل دي هم د مسولیت نه دی اخیستی. تکل سوی د چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبری ایجنس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای ټول هغه وادونه چې د پوځیانو په اړه یې نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونهسته خپلواک چیرنې دی وکړي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهمه ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمیرلو کې دوه غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انټونیو ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده.
کته سو چیرته انټرنیټ لري دغه خبرونه او دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لیدلی شئ، پته د azadiradio.com. اوس هم د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پای ته رسیدي. ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتی سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاق کوونکی مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاق کوونکی چې د 28 پیخو په تړاو نیول شي وو، له دوو کالو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا قاچاق کوونکی په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوی. له دوی سره نږدې 300 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوی دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، خیخه، چرس او تریاک شامل دي. د غډول امنیتی ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسی د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دې ولایت ته تر 1500 لیټرو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاري ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو 1310 لیټر ایتایل الکول په میرداود دروازه کې ونیول شول. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور 3 نفر هم نیول شوی دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي رادیو ته ویل 215 کیلوګرام نشئی مواد چې په موټر کې بار شوی او په پام کې والا هیوا څخه د باندې قاچا کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 45 کیلوګرام هیروئین، 90 کیلوګرام تاریاک او 122 کیلوګرام چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د ونی وروستي پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 9 نفر ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروئین ونیول شول. دا هیروئین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی پر معتادینو باندې وپلورل شي. دغه ډول پولیسو د خیرخانې په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاق کوونکي ونیول شول. دې قاچاق کوونکو 4 کیلوګرامه هیښه په یو سفری بکس کې ایښي او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي.
د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسه لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
هیڅ نقطه میدان هوایي بین‌المللی حمید کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د موټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړ. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه موي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجې او توانایي دومره نه دي چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لپاره د نشئی موادو په قاچاقو پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د امیر کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشئی موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولانې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوشو چیړنې ښیي چې سخ کال یوازې په میزان میاست کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي رادیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیڅ نقطه میدان هوایي بین‌المللی حمید کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتي کمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتي څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتي کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه واجدا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو کاچاک ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمي له 12 کیلوګرام نشئی ګولۍ سره نیولې چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچا کوونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای دی.
د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر څخه په مجموعي ډول 9 قضي عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. لدې قضيو سره 9 کیلوګرام هیروئین، څلور کیلوګرامه تاریاک او څه د پاسه څلور کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر للارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاق کوونکي نیول شوي او قاضي په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاق کوونکي نشه یي مواد د هوایی ډګرونو للارې لیري هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوې امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دي هغه تنباکو. په هغه کې څلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوې ده چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 1540 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمينه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمه درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشي موادو له دود څخه ډکه ده. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشي موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشه یي مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېری سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډې لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکو هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل هم دا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپین غر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکو وایي چې ساقي خانې د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کوم هغه سړی چې په ار جرم جرایم کیسه په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د موغه د تسخص بس په دې کې تشپتیریږي چې ار جرم کې کسړی مرکی کا ورکه خاطر نشي ورتلای.
ما په خپل موټر باندې ولس بجې د موټل نه راغلم، د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي، بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه ششي د نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا وربند اخته کیږي. د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانې په ټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاد تیری ځوانان دی یو ګردامای لري هغه ساقي خانه چې مثلا سګرټ تمباکو او قلی او نداشان او چرس ورسره خرڅې دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقي خانه تزی او په مواد مخدر متدیر
تیبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خبريږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اورو.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورش پر مزنی سپو سر بیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسي پر اساس موتاجین هم د هوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم شوی دی. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوی او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل شوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسی پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال موتاجین یو صنف دی، کندې یتیمان بیرته چې وطن ته راستانه شوې دي، وطن کې دننه چې بي ځای شوې دي، دا کورنۍ هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوې دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوې دي. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسینه، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا د مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کی. شاید تقریبا ډیر شو په اندازو آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
مخشي د ډیرې معتادینو سره مرکه کړې دي، دوی وایي چې د اعتیاد لاتیا بیکاری او تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړې دي؟ تر اوسه
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او دا غي بیرته صحت یاب کیږي، هغه کسان سره زمونږ تړاو دی د روغتیا وزارت لاره نه مونږ تعریفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد نظر منفي وضعیت لري دا او دا صحت یاب شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه چې د احتیاط دوره تیر کړی وي الته پروسس کیږي. دې ته مونږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکو. دې ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسولیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته پګوته کیږي د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنه ته ورداخل شي. زمون قانوني مسولیت میواز دیتا فنی او حرفوی زدکری دی دیتا د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 1300 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوي چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دیتا حرفوی زدکری ورکی دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افراد او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، د دې لپاره ډېر قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15,000 کسان موږ معتاد ولرو؟ د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم داده تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي یا به پالیسی جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي، ولې ډیر سوي نه دي، آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي، بودیجه کمه ده، تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې سلور سو زره کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده، نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکټرانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دی، موږ سلور سو زره کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خونه پروسس کیږي، د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 12.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلې. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ شوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان امباغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدرویه نشي کېدی. ډیری علاقه لري دا کار سره چې زده کی دغه لوی پنګاون او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سي اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره لدې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښام پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي، ولی هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خيږي نور معتاد نه دی، دا هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، دا هغه په مقابل کې خرابیا نه کوي، هغه توهینی دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي مهارت لري کار کولای شي خو معتاد، څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پرې دی، دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. دغه هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي او پوت یا اوتام د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متاسړ سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو داغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان د شدې شي منفي خطلې وي خو په ټولنه کې نوم بد شوی وي، ولا پلانکې سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته به بد سترګ ګوري. دی جوړ شوی دی اوس خې دی کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په خوانی سترګ ګوري کار نه ورکی. په دې اړه ستاسو نظر څه
ده؟ د څه چې قانون اساسي وي دا اتباده مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وي، دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي، د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی، هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحت یاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي رادیو د نوور دونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعه ګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دې را بار کړی دي؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجیو مو ګورم.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
که بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوې؟ ها
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوما؟
ایروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره!
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب، ایروین تاسې واخلئ، خو ما خوشې کوي.
ښه، تا خوشی کو؟ ها
وو ما خوشی کوي، وړه وړه بچیان مې دي.
د ایروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب،
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لالا خدای دې راولا.
خدای مې دې خدر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې وات.
حاضر حاضر، پر دغه توشکه کینه.
خصمه ده دا دې کینم.
جمعه گل لالا، خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه ایروینې را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا یې را خوشې کړم.
خا خا، د ایروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشې شوم. دا ځل هم بیرته را خوشې کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشې شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو را خوشې خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.